حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدین.
دیر مننه فروغ صاحب، تاسی هم ستلی مشه قدر منو آوریدون که تاسی تا هم سلامونه. روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولس مشر وایي چې له تاوتریخوالي سره سره سولې ته هیله شته. د دې یو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په ولسی جرګه کې د ارزګان د پخواني استازي عبیدالله بارکزي جنازه به نن خاورو ته وسپارل شي. ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د داعش له لاسه د وروستۍ سیمې د وتلو هرکلی وکړ او په فرانسه کې پولیسو بیا امنیتي تدابیر سخت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی به نن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام پر هغه وسلواله حمله وغندله. غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل
جنازه بارکزی با مراسم خاص انشاءالله تعالی تدفین.
دی وایي د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ په تېره بیا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبیدالله بارکزی پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې ناڅرګندو وسلوالو وپیشت. پر هغه د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند والی وای د بزګر د ورځې په میله کې د پرونی حملې په اړه څېړنه کیږي. جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل د څارنوالۍ ملي امنیت امنیه قمندانۍ او ملي اردو پلاوی ترتیب شوی څو دا مسئله تعقیب کړي چې څرنګه دښمن وتوانېده داسې مراسمو ته لاره پیدا کړي. په هلمند کې پرون د کرزي په لوبغالي کې دوه چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وای چې د خلکو کم معلومات، ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحید الله کلیمزی دا خبره پرون په غزنی کې او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت آزادي رادیو ته وکړه. د غزنی والی وحید الله کلیمزی وویل
د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي شتون نه لري. ناامنی هم تقریبا یو عامل دی او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطح کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې ولایت کې 15,000 کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. ملګري ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې 3,000,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په سلو کې 70 نجونې دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د ورستنی کلی د وتلو هرکلی وکړ. د سوریه په باغوس کلی کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شو. خو ترامپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري، امریکا به زیرو اوسي. ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالد ترامپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2016 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې کنه څېړنې کړې دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22 نیټه د امریکا عدلی وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پیل وکړ. ډونالد ترامپ چې د مولر پر کار یې سخت انتقادونه کول د رپورټ د خپرېدو په درشل کې څه نه دي ویلي. ناتو تایید کړ چې په پولند کې زغرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لیوا د ټولو وسلو په شمول د امریکا د پوځ د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناتو یو چارواکي پرون شنبه فرانس پریس خبري اژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې مخکې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خپور کړی وو او پر اساس یې ویل شوي چې له وارسا 200 کیلومتره لویدیز پلو په پویډیس سیمه کې $2.8 million تاسیسات جوړیږي. وال سټریټ ژورنال د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې پر دې زرمتون به د سش کال په دوبي کې کار پیل شي او په دو کلونو کې به بشپړ شي. او په فرانسه کې پولیسو یو وار بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداری ورکړ چې اعتراضي مظاهرې به وکړي. د فرانسې پولیس هڅه کوي چې په پاریس کې د داسې حالت مخه ونیسي چې تېره اونۍ د مظاهرو په وخت کې رامنځته شوی و. د پاریس، مارسل، نیس او روین ښارونو په مرکزي سیمو کې پر مظاهرو بندیز لګېدلی دی، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې پرون یو شمېر اعتراض کوونکي په پاریس کې د ایفل برج شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د پاریس په نورو سیمو کې هم د مظاهرو ژغ شوی دی. ویل شوي چې په پاریس کې د وضعیت د کنټرول لپاره نږدې 6000 پولیس ګمارل شوي او 2 بی پیلوټ الوتکې له فضا د وضعیت څارنه کوي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوسه به دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پاڼې پته ده. ولسمشر غنی د جګړو زیاتیدو ته په اشاره وی تر سولې مخکې تشدد زیاتیږي. خو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په جګړو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتیدو اندیښنه شي. پرون هم په هلمند کې خونړۍ چاودنې وشوې. د دغه ولایت والی په اړه وی
دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولای شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کی.
د عبید الله بارکزی له وشل کېدو وروسته د ولسی جرګې یو غړی وای
شل تنه زیات استبان شهادت ته رسیدلی او دغه سیفي خود قرباني شوی.
د فرا کاروانګر وای د انابو تولید دوه برابر شوی.
پروس کال موږ تقریبا 1900 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 ټن ته رسیدلی.
د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. تاسو زموږ شخلاص ازادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي. هغه دا خبره پرون د حمل په دریمه په کابل کې وی غونډې ته وکړه. کابل د مشورتي لوی جرګې جوړولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په دریمه نیټه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون وکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالف ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتیدو هدف په ډیرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز میخواهد،
تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حد د زیات امتیاز اخیستلو لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کول نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو په لټه کې دي.
چون امتیاز لازم را فعلاً طالبان داره.
علی اميري وای طالبان لازم امتیازات لري، حقوقی هم پر ډیره ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبی ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه حقوقی له امریکا سره مذاکره کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. لدی امر طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي اړتیا نه لري. طالبانو کلایوی خو امریکا سره مذاکره کوي لبل پلوی پرته لدی چې رسمن د بخوا په څیر پسرلنی عملیات اعلان کړي حمله زیات کړي دي. وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حمید کرزی په سټډیوم کې د خبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بازګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوی دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 4 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستی دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوخت. هغه د جمعې په مخصوصن پر ټویټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې لاستازو سره په واشنگټن کې کتلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وسره کړې دي. خلیلزاد په ټویټ کې ولیکل موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسی. زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12 نیټه پای ته ورساوه. خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د ترورزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې، خو هغه پر ټویټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېیمه نیټه په کابل کې خبريالان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي، لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په 9 نیټه جوړیږي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر وایي چې تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې اندېښمن دی چې د نوي کال په لومړیو درو ورځو کې د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د دې کمیسون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرجوبلی او شتل شي چې د جګړې شکیلې خوایي د خلکو خوندیتوب ته ژمن نه دي. په دې موضوع د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرکشوب لپاره خنړی بولی وای چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. د دغه کمیسون اجرایی رئیس موسی محمودی وای چې د روان مریض کال په لومړی درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرکشوب له وختل خلک اندېښمن کړي دي. خغلی محمودی د شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې ورسته پیښې د خې چې خکېلې خو د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپل ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم
دی وای موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوب لرله. د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قربان شي. د بشر حقونو خپلواک کمیسون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي مریض کال په لومړۍ درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړۍ او حملو غنو خلکو ته مرګ شوب لواړوله. د هلمند په مرکز لخکرګا کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې زیاتره ملکی وګړي دي. دا شند کندوز ولایت شورا یو شمیر غړو اسد رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د 13 په هوایي حمله کې د شپږو ماشومان او دریو خزو په ګډون 12 تنه وشل شوې دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل خار کارتي سخی ته نږدې په 314 کې شپږ تنه وشل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوی مریض کال په لومړی درې ورځو کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوب له خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هر ممکن لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ شوب له اوختو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل خاریانو په ډیر ازادي رادیو ته داسې ویل.
ایمان محمد یونس یو تن دکاندارانو مکریان سي موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخانګل سمز ولایت کابل خاص مایس کنه می جنگ بس کنن.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبل په 1300 کلونو کې به ساري غنل ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبل شمیر 3000 تنه و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سند دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلیو چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر سری جازنه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د لشکرګاه د پرونیو چاودنو د مشروب لوشمیر زیات شوی دی. د لشکرګاه په کرزی لوبغالی کې پرون شنبه دوی چاودنی وشوې او ویل کېږي چې د دغو حملو هدف د هلمند والی و چې روخ پاتې شوی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د لشکرګاه د چاودنو په اړه د هلمند له والی تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې ده او لومړی د مشروب لو په اړه معلومات ترې پوښتلي.
تاسو ولیدل چې د بازګر ورځو او بازګرانو خپل د ورځ لمانځه د میلې په خاطر راغلی وو. د دې ترڅنګ ولسونه هم راغلي وو چې د خپل د بازګرانو حاصلات او هغه کم دستاوردونه چې دي درلود هغه وګوري او بلاخره یو بازاربي هم وشي. نو دشمنان د وطن نو هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان خپل پښو ودرېږي او د دې ترڅنګ زموږ زمیندارانو کولی شي بازار ځان ته پیدا کړي. دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولی شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کړي او دې ته انفجار ورکړي چې په انفجار په نتیجه کې آخري ارقام چې زموږ لاسته راغی 15 نفر زخمیان دي چې په 15 کې 15 سطحې دوباره خراج شوي او 10 نفر اوس هم تر تداوی لاندې دي، خو انشاءالله د خطراتو نه بچ دی. او درې نفر شهیدان او مګم یو نفر بلم د ټپونو د لاسه سا ورکړه چې جمن 4 نفر شهیدان دي چې اکثره په دې حادثه کې ملکی وګړي دي. فقط یو کس زمونږ د اقتصاد رئیس ځوان او تعلیم یافته ځوان چې بیا هم زمونږ جامعې ته یو غټ ضرر محمد خان نصرت په شهادت ورسید.
نو تر دې دمه چې اوس ما ته دا مرکه کوو، څه سوي دي اجرات؟ څوک نیول سوي دي په دې تور؟ څوک څه نیول سوي دي؟ څوک دي غفلت چا کړی دی؟
ښه، د غفلت په کله باید ووایم چې هیئت ډیر قوي هیئت د سارنوالی د ملي امنیت د امنیه قمندانۍ همدارنګ د ملي اردو او خپله د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه تر څو عامه جانبه دا موضوع بررسی کړي چې څنګه وکولای شو دشمن په دغه سې یو تدابیري پروګرام کې داخل او بلاخره خپل عمل ته ځان ورسوي. پاتې شو د غفلت موضوع بالا غینه به معلوم شي. نه
تاسو څه ولیدل په غلا ځکه چې کوم چاودنه کېدل ځکه تاسو په سیمه کې وسکه دا اکثره ته وکړي؟
بلې، کله چې ما غرفونه لیدل کوله نو چون زه یو بل پروګرام هم درلوده او دوستانو لکه اتلم ماته ویلي چې لږه جله وکړه چې بل پروګرام مونږ خلاص شي. مونږ نور ځینو کې ډیر تم شو، خو دغلته لږ ضرورت په تیزۍ ته نه ولاړو چې په تیزۍ لاړو مجرد چې انفجار وکړو زه داسې پروت ما مخامخ ځان واچو، سربازان هم زما مخې شاوخوا په ما راغی. بیرته چې پورته کېدم سربازانو پرېنښودلم چې دوم انفجار وشو. دغسې حالت کې بیا زه بچ شوم.
اوس هم په دې ارتباط څو پیغامونه چې تاسو اوریدونکو راستولی دي. دفتانی له لیکلي دي، شاید هم له کندهارې لیکلي، وایي د لوی کندهار د مشرانو پر لپسې وژنو ته باید حکومت ځواب ووایي. تر دې مهاله حکومت نه د شهید قهرمان قاتلان نیولي دي، نه د شهید جنرال عبدالرازق او نه هم د شهید حشمت خلیل او نه هم د شهید متی الله خان. غلام سرور خان هم لکندهار لیکلی دی وای لکندهار سره د طالبانو څه بدیده تیرو اتلو سکلونو رئیسی وسلوالو طالبانو د کندهار مشانو ته ملا تړلی دا او پر لپسی وشنی او تر اوسه پورې زرګونه مشان وشلې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. اوس به اجمل اندر ته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو یوه تبصره خبره کړې. دا تبصره چې د مایکل روبین په نوم لیکوال لیکلي سرلیک دی، زلمي خلیلزاد چلند تر دې چې د افغانستان د وایسرای په توګه عمل وکړي هم بد دی. لیکوال د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو نیوکو ته اشاره کړې. وایي کله چې د دې خبرو وروسته خلیلزاد بیرته واشنگتن ته ستون شو، نو دا نیوکې رد کړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر او د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره لیدنې وکړي. نوموړي همدارنګه په واشنگتن کې د پاکستان او برتانیا له سفیرانو سره وکتل او له دوی سره هم د سولې پر روانې معاملې خبرې وکړي. د لیکوال په وینا خو نوموړي تر اوسه پورې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني ته د هغه شپنو په اړه معلومات نه دي ورکړي چې له طالبانو سره یې کړي. لیکوال زیاتوي د زلمي خلیلزاد لپاره دا چې د افغانستان حکومت ځینو اقداماتو او تعهداتو ته ژمن کړي، د دې هیواد د اساسي قانون ځینې مادې وی خواته کړي او یادا چې خی د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات وزنډوي، همداسې سدي لکه څوک چې د وایسرای په توګه عمل کوي. لیکوال وړاندې زیاتوي د افغانستان د منتخب حکومت یوې خواته کول او د طالبانو سره د شو خبرو په جزئیاتو یې نه خبرول داسې څه دي لکه خلیلزاد چې طالبانو ته بریا ورکړي. د یادونه وړ ده چې زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د ورستي پړاو خبرو وروسته ویلي و غواړي په واشنگتن کې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو لورو له استازو سره سلام مشورې وکړي. نوموړي په دې لړ کې پر هغه نړیوالو استازو سربیره چې د لیکنې لیکوال یاد کړي، دغلته د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره هم کتلي او همدارنګه په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره هم لیدنه درلوده. نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د خزو پاندې خنوې ولیکنه خبره کړې ده. د لیکنې لیکواله په نیویارک پانتون کې د افغانستان د چارو د کارپو بارنټ روبین لقبلوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړې د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره یوازینې جواب دی. نو مولای زه ته طالبان بلری نشي، خو کچيري امریکا په تدریجي توګه د افغانستان څخه ووزي نو دا به ډاډمن شي چې طالبان په خپل ژمنو ولاړ پاتې کیږي. دا بارنټ روبین په وینا داسې فکر هم سم نه دی چې امریکا به تل افغانان له خپلو افغانانو ساتي. د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې د بارنټ روبین له قوله زیاته شوې په افغانستان کې د خصو د حقونو لپاره بهترینه مبارزه داسې توده جګړه نه ده چې د سلګونو کسانو په مرګ تمام شي. خو د دې لیکنې لیکواله بیا په پای کې وایي واقعیت دی چې د افغانستان خزی له اوږدې مودې د سولې په لټه دي، خو د طالبانو ماضي دوی اندېښمنې کړي. د لیکوال په وینا افغان خزی په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات هم د نورو پیاوړو قدرتونو په څیر له دوی سره تر هغه ملتیا کوي چې خپل اړتیا وي، او کله چې دا اړتیا نه وي دوی هم داسې پرېږدي.
د افغانستان مسایلو ته بیا هم را ګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې هرکلی کړی چې په سوریه کې د داعش وروستی څنګر هم د دې دلیل لاسه ووت. ولسمشر ترامپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري، امریکا به د مراقبت په حالت کې وي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي موږ به د خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله په بشپړ ډول ماته سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت هم دا حرکت ستایلی دی. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحده ایالات یې ملاتړ کوي د شنبې په ورځ وویل چې د باغوس کلی هم چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بالاخره آزاده شوه. له دې سره د عراق په یو شمېر ولایتونو او په سوریه کې د اسلامي خلافت په نوم د افراطي کړۍ چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه ماته بلل شوې ده. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو قومندان مظلوم عبدی د شنبې په ورځ د باغوس په کلی کې خبريالان ته وویل موږ د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې په ورستۍ سیمه کې چې باغوس وه د هغوی ختم اعلانو. باغوز د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې پرته سیمه ده. په باغوز کې د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو پرون د خپلو 11,000 ملګرو چې د داعش پر ضد په مبارزه کې وژل سوي د درناوي لپاره پوځي پریډ وکړ. په دې مراسمو کې پرون د موسیقي یوې ډلې د امریکا ملي سرود وژغوه. د رپورټونو پر اساس د روسیې په مرکزي سیمه کې په ودشته کې چې د سوریه پوځ محاصره کړې، لا هم د داعش یو شمېر وسوال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری د مارچ په 22 نیټه وویل چې د داعش ډلې واکمني لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا وکړه چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي، نه د امریکا متحده ایالات. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل سره له دې چې د داعش ډلې په سوریه کې ماته خوړلې، لا هم ډېر کار پاتې دی چې دا ډله په بشپړ ډول محو شي. مایک پومپیو ویل موږ به خپل کار ته ادامه ورکوو څو افراطي تروریزم دوام پیدا نه کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن ویلي چې کار له بشپړېدو لا ډېر لري دی. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات متعهد دي چې د داعش ډله په بشپړ ډول ماته وخوري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو د هلمند د پرونۍ پېښې په اړه د هلمند له والي سره مرکه درلوده، خو اوس د خپرونې په دې برخه کې په کندهار کې د اروزګان د یو پخواني وکیل د وژل کېدو په اړه مرکه لرو. پرون د اروزګان یو پخوانی وکیل په کندهار کې د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شو. د دې پېښې په اړه د ولسي جرګې یو غړی عرفان الله عرفان وایي چې حکومت باید د دې پېښې تحقیقات وکړي. عرفان لازادی رادیو سره په خبرو کې له حکومت همداشان وغوښتل چې د 14مې دورې د وکیلانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي عرفان سره رحمت الله افغان مرکه کړي.
ډېر یو بد حادثه وه، نو څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې دا یو تورستي حادثه وه او د افغانستان دښمنان نه غواړي چې هغه کسان هغه مشران چې دوی نفوذ لري، دوی ځای لري د خپل ولس سره په منځ کې او دوی د خپل ولس غږ پورته کوي، هغه نه غواړي چې ژوندی پاتې شي، هغه د منځه ووسي او هغه دپاره مشکل پیدا کړي. نو زموږ بارګۍ ورور شهادت هم دغه جلالۍ په ترس کې ده. نو څنګه چې تاسو خبر یاست په دوو دورو د شورای ملي په دورو کې تخمین دوره کې تقریبا 40 تنه زیات وختبان شهادت ته رسیدلی، همدغه سې پیښو قرباني شوی.
د دې پیښو تر شا د چا لاس ده؟
متاسفانه د افغانستان دښمنان دوی خپل منځ کې دغه قسم یاد کړی چې موږ نه پرېږدو چې افغانستان کې داسې یو مشر، داسې یو قومي مشر مختلاشي یا وجود ولري چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره، د وحدت لپاره، د اتفاق او سولې لپاره کار کوي. او داسې خلک دوی نه غواړي چې په دې وطن کې اوسي او ژوند وکړي چې دوی د خپل ورسونو غږ پورته کوي.
د ولسی جرګې نائب مشی عرفان الله عرفان په فراه ولایت کې د انابو حاصلات دوه برابره شوي دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 3600 تنه اناب شوي دي. له بلې خوا د افغانستان ولسمشر په وروستي سفر کې چې فراه ته کړی و، ژمنه کړې چې د دې ولایت اناب به بهر ته صادر شي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
سش کال په فراه کې 3600 ټن د اناب حاصلات ټول شوي. د تیر کال په پرتله حاصلات دوه برابره زیات والی شي. د فراه والی محمد شهیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1600 هکتار ځمکه د اناب باغونه جوړ شوي چې بنوال د حاصلات په ترلاسه کولو سلګونه میلیون افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډیره برخه اناب د هیواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کیږي چې د هیواد بهر ته هم صادر شي.
اناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د اناب په باغونه دي. اناب په باغونه د کوشش لاندې راغلي دي چې پروس کال موږ تقریبا 1800 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د اناب حاصل 3600 ټن ته رسېږي، یعنی یو پر دوه چنده باندې زموږ اناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
پام دیال کې د فراه ولایت دانا پلورنک او بندوال په دی ولایت کې دانا بو حاصلاتو زیاتوالی منی. خدایمن چارواکي څخه دانا په نور کړنې زم حاصلات لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فراه انا پته په یواد کې دنه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان دانا بیا پیدا نه نشه او هوای فراه بسیار عالیه. باید بلزی انا فراه سرمایه‌گذاری شه. یانا فراه په 100 روپا متانیه.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل سفر په مهال چې فراه ته راغلی وویل چې اروپایي هیوادونه د فراه ولایت عنابو او د دغه ولایت سپینو دانو لرونکو انارو رانیولو ته لیوال دي او په وینا یې ډېر ژر به د المان هیواد سره د دغه دوه ډول میوو صادراتو تجارتي تړون لاسلیک شي.
فراهم نمودن زمینه صادرات فراه عنابتان از خاطر از اینکه ما خدا یاد بتوم هر روز ما یک دانه عناب میخورم واقعاً به نظیر از جرمنی علاقه جدی به انارتان داره چون یه انار سفید در اروپا خریدار زیاد داره انشاءالله تعالی زمینه صادرات فراهم
بشه. طبی ډاکټران وایي چې عناب د سرطاني ناروغیو مخنیوي د وینې غوړ او فشار کموالی او د معدې د زخمونو لپاره ډیر ګټور دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د روانې خبرونې